كانوا قدموا لابريدون كوكتون كو السلام عليكم استريم شهيدا ده وايس اف امريكا دبي او ساته خبري خبرونه ده اند دي يو ساته خبري خبرونه قرباني او وجبنجالوان
او زاش باكومن
دستور ته هر کلی وایو او لاول هم ساسو پام راګرزو د مهمو خبرونو سر ټکو ته
افغانستان کې د صدارتي ټاکنو عمل پای تر رسیدلې دی او د رائے شمیرنه شروع شوه
او په ملګرو ملتونو کې د عمران خان د وینا د هغه پلویانو سایل ده خو اخوا د حکومت مخالف سیاسي ګوندونه وایي یوازې وینا پورې نه بلکې خارجي تګلاره کې بدلون پکار دی
هدایت الله د پښتو ژبې ستر سندرغاړی د یو کم اتیاو کالو په عمر کې د نړۍ نسترګې پټې کړې نوموړی د پېښور په کاکشالو سیمه کې خاورو ته وسپارل شو
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه عمره کې وزمږه په دې یو ساته خبری خپرونه کې تاسو ته وار په وار وړاندې کوم سملګري اوسې یول هم درته وړاندې کوو خپرونه رپورټ
قدر مردن کو د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبرونو تنیخ پنې غو واشنگتن ډی سی نه وګی یو تټولو وړاندې زو کابل ته چرته چې د ډیو رادیو خبريال حق من روان موږ سره موجود دی دغینه تاسو کو چې د افغانستان صدارتي ټاکنو عمل پای ته رسیدلې دی او دی وخت کې د رایو د شمیرنې عمل روان دی نو حق من روان سره ستړي مشي وعلیکم السلام ډیر مننه تاسو حق من روان صاحب نن راته د رایو د اچولو چې کومه پروسه وا پای ته رسیدلې ده دغه باندې ک لیک تفصیل اوریدونکو ته ورکړي چې کومه بد پیخه د امنیت وضع د انتخاباتو کې خلکو ګډون څه کیسه وا
بلې مومن صاحب نن د افغانستان په وخت سهار کو و بجې د انتخاباتو کمپاین په رایو څوانی مرکزونو خلاصي وو په دې کې افغانانو د افغانستان په څلور د شوري سینو کې د افغان حکومت په وینا د دې د سمې خلاف خلکو ګډون کړی دی وایي چې په دې کې انتخاباتو کې په پراخ پیمانه توګه خلکو ګډون ترسره کړی دی نو دا بهیر لومړی چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون دی ونه تر مسکین تر درې بجو پورې اعلان کړی و چې دا به تر درې بجو پورې دوام کوي او د دې په وینا چې د خلکو د ډېرې ګڼې ګڼې له امله د دې دا پروسه د وساته نور هم کا ځول یا د درو نه تر پنځو بجو پورې نو پنځو بجو پورې دا پروسه دوام کړی و د پنځو بجو نه وروسته د انتخاباتو کمیسیون په خبري کانفرنس کې ویل چې دا پروسه پای ته رسیدلې په پنځو بجو خو هغه کتارونه چې لا هم په په دغه محلونو کې خلک دي هغه کولی شي چې د پنځو بجو نه وروسته هم خپل رایه استعمال کړي خو د دې قانوني وخت د دې په وینا کې د پنځو بجو کې پای ته رسیدلی وو بلې ممنته
حق ملوان صاحب د کومې بدې پیښې راپورونه مخې ته راغلي دي د حکومت لخوا د امنیت خوندي ساتلو لپاره څومره ګامونه اخیستل شوي وو
بلې ممنته صاحب څو شي مخته یو نیمه دین دا مخته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وزیر او د افغانستان دفاع وزیر خبریالانو ته خبرې کړې چې افغانستان په ټول افغانستان کې 80% بریدونه ترسره شوي دي په 80% بریدونو کې دی ویل چې دیو پولیس یو پولیس وژل شوی دی یو ملي محلي پولیس او دوه د ملي اردو سرتیري په ګډون اکدیش کسان چې ملکی وګړي اکدیش کیږي دغه په کې پیان شوی دی دوی همدا شان ویلې دي چې کندوز کونړ لوګر پکتیا پکتیکا کندهار جوزجان تخار بدخشان هغه ولایتونه وو چې د لوړ تهدید لاندې وو خو دوی بیا هم وویل چې د لوړ تهدید سره سره موږ وکولای شو چې په دغه ولایتونو کې هم انتخابات ترسره کړو انتخابات په د افغانستان په ټولو څلور دېرش ولایتونو کې ترسره شوي دي یوازې په څو ولایتونو کې څو ولسوالۍ دي چې د دوی په وینا په هغه کې انتخابات نه دي ترسره شوي د دوی په خبره کې دغه له وړاندې هم اټکل شوی وو چې په دغو ولسوالیو کې به انتخابات نه ترسره کېږي خو بیا هم دی ویل چې توقع خلاف افغانستان کې دی وای چې په وړه توقع انتخابات تر سره شول او انتخاباتو کې خلکو په فرا خپې مناجر دین تر سره کړی دی.
حق ملوان سے درته وای چې د زنانو په دغه انتخاباتو کې د برخه خستو سې حساب وو بلدا چې خلکو ته کم مشکلات وو په دغه د انتخاباتو چولو په پروسه کې.
مومن سے دی تیرو پارلیمانی تکنو کو گڈون نئی آواز زنانا عموم کی نارینا ہم دی پارلیمانی انتخابات کو نسبت کو لسمسیز انتخابات کی کم رنگ دو اگر اکام چی پتیر پارلیمانی انتخابات کی گڈون کرے ہو کو ننانے ہو لسمسیز انتخابات کی ولس گڈون نو کرے پو ننانے ہو لسمسیز انتخابات کی لو یسنزا یا ولس پر چې وا هغه اول امنیتی تهدیدات وو. دوه مسکین دا داوه چې د دې نمونه به پیدا چې بایومیټریک سیستم کې به وو بیا به په سپیکر کومې د کابل نه چې د بایومیټریک سیستم سره کوم وټر نشتونه یا د خلکو نمونه چې په پای سپیکرې په تصویرو باندې لګولې وې هغې کې نه وو راغلې. په وټر لیست کې به چې نه وو بیا به په بایومیټریک سیستم کې نه وو نو ډیرېڅه دا عام وا خو د بولو په بجونه ورسره د انتخاباتو کمیسیون په مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې په خوا یې ویل چې بایومیټریک یا وټرلیست چې نوم نه یې هغه کسان نشي کولای چې رایه ورکړي. خو یولسو دولسو بجونه ورسره د انتخاباتو کمیسیون خبري کانفرنس کې ویل چې هغه کسان هم کولای شي چې یا بایومیټریک نوم وي وټرلیست نوم نه وي یا چې وټرلیست نوم وي بایومیټریک نه وي هغه کسان هم کولای شي چې خپل رای استعمال کړي. خو دغه کسان به داسې یوه لاسي یا په قلم خنکوري پیج باندې به هغه رای ورکوي خو د انتخاباتو د یا د ولسمشریز انتخاباتو په کوم کسان چې ولاړ وو د هغې نظرینو په حضور کې به دا کار ترسره کوي چې هغه نظرین وروسته په دې پیج باندې چې کوم خلکو رای ورکړي دي په قلم باندې خنکوري شوي دي هغه به یې زده کوي. هم
حق مل روان صاحب تاسو نه خیری پښتنه دا وخت د رای د شمیرنې عمل روان دی. درته وای چې کوم ابتدایي یا لومړنۍ چې کوم شمیرې معلوم شوې دي چې کوم غیر رسمي غیر سرکاري نتیجې دي د دغه تر مخه دا وخت څوک وړاندې دي او څه پوزیشن دي؟
مومن صاحب دی څولې څنګه دغه د انتخاباتو د شمیرنې لیستونه مونږه رسیدلې دي. یقیني سره که ووایو چې دغه دستیج دي هم به سمه نه وي او که ونه وایو چې دستیج دي هم سمه نه ده. خو مونږ ته چې رسیدلې دي د بعضو ملګرو له لورې خصوصا د جرنالستانو ملګرو له لورې دلته څو لیستونه دي چې زه به یو څو لیستونو شمارې تاسو ته ووایم. دغه لیست ننګرهار د ننګرهار ولایت نه دی چې دریمه ناحیه کې دغه رای اچول شوي دي. البته اول باید اورېدونکو ته معلومات ورکړو چې یو محل یا یوه حوزه کې څو څو محلونه وي. په کابل کې نن چې ما خپله رایه په حدیبیه لیسا کې اچوله په یوه حوزه کې شپاړس اوولس محلونه هم وو. زه چې اوس کومو ارکام وایم دا به د یوه محل وي د شپاړس اوولس محلونه اسې نسبتا یوه محل رای زه وایم. د ننګرهار د یوه محل رای دي د رحمت الله نبیل څلور دي د ولسمشر اشرف غني یو سل څلور پنځوس دي د ډاکټر عبدالله عبدالله یوه رایه ده او د ګلبدین حکمتیار څلور رای دي نور ټول صفر دي. بل لیست کې دا هم دي ننګرهار نه یو سل نه پنځوس دي اشرف غني دي یوه رایه دي سید نورالله جلیلی ده یوه رایه دي عبدالله ده لس رایه دي ګلبدین حکمتیار دي. همداسې دا یو بل لیست دا دغه د خوست ولایت نه ده. خوست ولایت نه پنځه نوي رایې په د ولسمشر اشرف غني دي شپږ رایې دي ډاکټر عبدالله دي یوه رایه دي ګلبدین حکمتیار ده یوه رایه دي رحمت الله نبیل ده.
ډېره مننه حکملوان صاحب مننه کوو ستاسې او دغه تاسو چې کوم وویلې چې دا ډېرې وړې دغه دي انتخابي خوځې دي د دغه وی چې کوم تفصیل به تاسو ورکوئ دا به ډېر زیات اوږد شي. خو دغه مختصر چې کوم تاسو سره هغه تاسو موږ ته تفصیل وړاندې کړ، ډیره مننه کوم تاسو.
مننه کوم او قدرمنو اوریدونکو کتونکو، اوس هم د کابل څخه تاسو د حق مل روان نه تفصیل باوریدو. په افغانستان کې د 2001 کال نه را پدې خوا د طالبانو د حکومت د ړنګې دوه ورسته په سلورم ځل صدارتي ټاکنې چې دی هغه سر ته رسیدلې دي، د رایو د شمیرنې عمل هم پیل شوی دی. څنګه چې ورسته تفصیل موږ ته په لاس راځي هغه به تاسو در باندې کوو. سم تاسو نیخ په نیغه بوزو د کونر څخه آزاد خبریال صداقت غورزنګ صاحب سره مونږه تماس نیولې دي او هغه به د خپل سترګو لیدلې حال مونږ سره په خبرونه کې شریکوي. ورته هر کلی وایي ستړي مشي.
مننه تاسو ته د امریکا غک دیو رادیو ټول اوردن ته سلامونه.
وعلیکم السلام.
په کونړ کې انتخابات نن ډېر په آرام او فضا کې ترسره شول. هغه چې خلکو اټکل کوو چې 2014 کال او 2009 کال پرتله دا ځل ټاکنې ډېر پیکا وي.
سي لت خلق کای خلق سرګندوي یا ښکارا کوي یا تاسو سره شریک کړي
یو خدا و چې هغه هغه عام په هوای چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسون باید په لار چولې وي په کلو باندو کې، ځکه کونړ یو غرنیز ولایت دی او اکثره خلک په کلو باندو کې وسیږي. نن د خپل د سترګو لیدل حال درته وایم چې د یو خو هغه په محلونو کې یا په مراکزو کې درایو د خزینو یا د میرمنو عکسو چې ډېرې میرمنو د اکثره مخالفت کوو چې ماکس باید وانخلي، کولی انت د درایو کوم هغه په مرکز کې چې د انتخاباتو کمیسیون کارکونکي واغی ټینګارو باید عکس باید واخل شي. یو دا به دم دا چې کوم کارکونکي چې دلته د انتخاباتو کمیسیون کارکونکي وو هغه دغه د بایومټریک د آلې سره دغه ماشين سره ناشنا وو، به دا غشنده چې خلکو قطار وو درېد خو ولې هغه په وخت رسیدګینه کې دلته دیوته
صحیح. او د دغه ترڅنګ د دغه قطارونو کې تاسو څه ولیدل؟ آیا خزي او چکم ځوانان دي هغه په رای ورکولو کې برخه اغستله او کنه؟ تاسو ولیدل؟
بالکل، ما مخکې هم یادونه وکړه چې کمرنګ او انتخابات خو ولې هغه شانتي چې په کارو نه تر سره شي، خو ولې د یو کوم تاسو وتاسو معلومات هم درکمه چې په کونړ کې نن یولس کسان بلکې لس کسان ټپین شوي دي. یو ماشومه یو یا یو انجنۍ چې لس کلنه واغه په شهادت رسیدلې ده. دا پیخي چې نن په کونړ کې تر سره شي دي، یو پیخه په سرکانو کې تر سره شي دي چې وړند مرمه د پاکستان لوري ته ول شوې و. سرکانو ولسوالۍ د پاکستان د ډیورن کرخه ته نږدې وي او ولسوالۍ دا په یو کور د مرمه لګیدل دي چې 15 کسان ژوبل شوي وي او یو په شهادت رسیدل دي. بل پیخه په ناړی کې تر سره شوې ده او بل پیخه په دانګام کې تر سره شوې ده. دانګام او د ناړی پیخه کې یوازې ژوبل درو او په سرکانو پیخه کې وطن وړ ماشومه په شهادت رسیدل دي. په کونړ کې په 2019 کال کې چې کوم سټیکر شوی دی د رئیس جمهوریت لپاره د سباندې 200 سټیکر وي، خو دا ټول نه دي استعمال شوی. دا څه اټکل کیږي چې موږ د غیر رسمي چې کوم معلومات ترلاسه کړي دي یوازې 2000 شخوا کې سپیکر استعمال شوی وي او خلکو کې ګډون کړی دی.
مننه کوم استاذونه صداقت غورزنګ صاحب چې موږ سره ما په خبرونه کې برخه واغستله، ډیره
مننه.
د افغانستان په صدارتي ټاکنو کې د خلکو خبرګون د وایس اف امریکا آشنا رادیو خبريال حکمت سروش را لګل دي د غیتاستاسي پام راګرځو.
بلاخره په افغانستان کې د ولسمشری د ټاکنو ورځ را ورسېده. درای چونی مرکزونه باید سهار پر 2 بجې پرانستل سی وای، خو د کابل په دغه مرکز کې یو ساعت ورسته لا هم درای ورکولو بهیر نه دی پیل سوی.
سبای شپګنی مې بجې من سایټونو تراغلی ولوسونه د سایټ شاته ولاړ دي.
رای ورکونکو په لستونو کې د خپل نمونو لنشتوالي سره ټکوي.
دلته ډیر شمیر خلک راځي دی غو نمونه په لست کې نشته. د کمیسون د انتخاباتو د مسول برخورد د خلکو سره دروس نه ده.
کوم کسان چې فعلاً دغه اتاقونو کې دو ګمارلی دي دغه ټول ماته بې تجربه کسان ښکاري. کدې شي یو نیمه تجربه ولري ول اکثره ته به تجربه کسان ما تخاري او زه فکر کوم چې دغه وخت استون زه راوسته کی
دا ولس مشرزو ټاکونو دغه نومان بیا وایي چې بیل د تذکرې لسټیکر څخه راي ور کړي
په زرګونو افغانان پلس ګونو نه پسلګونو زر افغانان د سدي چې په خپل تذکرو باندې سټیکر نه لري
غیر قانوني نه
لري په خپل تذکرو باندې سټیکر نه لري غیر قانوني دا ده چې یو افغان واجد شرایط د رای ورکولو له حق محروم کړي.
خو د ټاکنو کمیسون وایي چې نوموړي په حبیبیا لیسه کې پر خپل تذکرا سټیکر لګولی. دغه کمیسون د ټاکنو په پروسه کې یو لړ ستونزې هم مني خو په ټوله کې دغه پروسه بریالی بولي.
کمبودی به موارد احساس میشد اما نسبت به هر انتخابات دیگه انتخابات مطلوب تر و قابل قبول مردم افغانستان خواهد بود.
په نورو مرکزونو کې بیا خلک د رای ورکولو له بهیره خوښ دي.
ستاسو د نوم په پیدا کولو کې په بایومټریک کې څه مشکل خو نه و؟
نه، هغه د الته هغه کړی ده ټاکلی دي له الف نه تر یا پورې هر حرف باندې چې د چا نوم راځي هغه ته هغه دي شعبې او طاقونه او هغه تعین کړي دي او په اسانۍ او په سهولت سره هر څوک کولی شي چې بې دندې تکلیف نه بې هغه نه حتی له ما غوندې معیوبه سړی هم هلته څوکۍ ورته ایښې وه هغه یې کړه.
هغه د رای ورکولو بهیر مو څنګه و؟
ډېر ښایسته ولو ټول سیستم یې پاک و سوتره ولو هم د سټیکر ښولو هم هغه د بایومټریک سیستم یې ډېر ښه و او زر نوم هم پیدا سو ولې سه کوم نوم باندې حرف دا په هماغه حروف باندې هماغه شعبې ته د رهبري کوي سیستم داری راضي یو ښه ده په دې شرایطو کې همدا سیستم سم دومره هم داسې شکر د خدای ده.
که څه هم نامنی د ولس مشرزو ټاکنو لوی ستونزه بلل کېده خو دغه ټاکنې د کلکو امنیتي تدابیرو لاندې روانې وې او رای ورکوونکي له امنیتي تدابیرو خوښ ښکارېدل. حکمت سروش د امریکا غږ آشنا ټلویزیون کابل.
د وایس اف امریکا دی وخت پرونه ده. قدر منوریدونکو په افغانستان کې په سلورم زل شوی صدارتي ټاکنې چې پروسه یې سرته رسیدلې ده د دې په حق لا تاسو ته ټول روستي تفصیل او خبرونه چې دي هغه مونږ تاسو ته په دې خبرونه کې لرو. مونږ ملګری اوسي د دغه ټاکنو د پروسې سرته رسیدلو ترڅنګ د افغانستان حکومت په خواست د پاکستان حکومت نن په افغانستان کې په روانو انتخاباتو کې د ګډون لپاره د افغانستان سره تړلې خپله پوله د عامو خلکو لپاره پرانستې چې په پاکستان کې ژوند کوونکي افغانان هم په دغه انتخاباتو کې خپل رای چې دی هغه ورکړي شي. نو دا هم یو مهم خبر و چې مونږ تاسو سره شریک.
بالکل. او وګما په ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې نننې تفصیل څه دی په تیرو په غونډه کې په تیرو ورځو کې چې کوم ویناګانې شوې دي د هغې خلاصه د پاکستان او د هند وزیر اعظم د ویناګانو خلاصه په هغې باندې غبرګون او بله خبره تر ټولو مهمه خبره چې د افغانستان چې کوم په دغه غونډه کې وینا کوونکی څوک و الحمدلله محب نو د هغې په حق لباندې داسې ویل کېده چې ګینې هغې به سفر ونه کړی شي خو هغه خبره تایید شوه نن چې کوم دی هغې دی خوا ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې برخه اخیستو دپاره روان شوي دي او قوي امکان دی چې سبا له هغې خپله دغه وینا هم د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وکړي. زموږ سره زموږ همکار محمد اکرام دا وخت ملګری دی د هغې سره خبرې اترې کوو په دغه باندې. محمد اکرام په خیر راغلی ستړي مشی سلامونه.
ډیره مننه اشفاق مومن صاحب او مجالوان تاسو ته سلمی شوایم. ډیره مننه.
محمد اکرام کده دغه غونډه خلاصره تر کوي ډیر زیات تاوده بسونه په پدغه کې تاوده وینګانې شوې دي په دغه بیغ برګونونو مخې تر غلي دي په میډیا باندې په دغه ځای کې خبري کانفرنس شوې دي. کم یو داسې موضوع و چې هغه زمنګ د سیمې سره تړلې ده، خلک غواړي زمنګ اوریدونکو بغواړي چې پاغي باندې خبر شي.
اشفاق مومند صاحب، یقینا ډېر د یو سورزي دلته ډېر زیات خلک، نړیوال مشران د هغه ترڅنګ احتجاجونه په بیلابیل ورځو باندې دغه هر څه کېدل. پرون ډېر زیاته ګرم ورځ په دې لحاظ سره و چې بهر پکې مظاهرې هم وي د هندوستان او د پاکستان د دواړو اړخو لخوا، او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي دواړو ویناګانې کړې وې. نریندرا مودي اولنۍ وینا کړې وه، په هغې کې نوموړي دا تمه لرله کېده چې هغه به د کشمیر په مسله باندې خبرې اترې وکړي، خو هغه د کشمیر د مسلې کوم ذکر نه کړې، او البته د ترهګرۍ خلاف د ترهګرۍ په سر یې خبرې اترې کړې وي. هغه ویلي چې دا د بدقسمتۍ خبره ده چې نړۍ په دې باندې یو نظر نه لري. ترهګرۍ له وجې هغه ویل چې نه صرف د دمل د دې ملک بلکې ټولې نړۍ ډیرو ملکونو ته نقصان رسیدلی دی، او نړۍ له دې خلاف یو موټی کېدل پکار دي او یو تګلاره جوړول پکار دي. بیا هغه د هندوستان ذکر وکړو چې هندوستان د چا سره جنگ نه دی غوښتلې او امناکه ملک پاتې شوی دی. خو د هغې وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خوشا 15 منټه وینا کړې وه، په هغې کې د په موسمي بدلون، په ملک کې کرپشن، د ملک نه په غیر قانوني توګه باندې د پیسو بهر ملکونو ته انتقال، او د هغې له وجې ملک ته رسیدلی نقصان، د هغې نه علاوه په اسلاموفوبیا، یعنی د اسلام نه د خلکو په زلونو کې یره په بهر نړۍ کې، او د دې نه علاوه تر ټولو زیات وخت د کشمیر مسلې ته ورکړو. د کشمیر په مسله باندې هغه یو ځل بیا ویل چې هلته د بشري حقونو غټې سرغړونې کیږي. نوموړي د هندوستان د 900,000 پوز ذکر وکړو چې په 8 میلیونه آبادۍ باندې 900,000 پوز هلته کې پرځای کړی شوی دی، او تر اوسه پورې کرفیو ده، او وی ویل که چېرې دغه کرفیو اوچته کړی شوه نو تاسو به ووینئ چې هلته څنګه وینه تویږي، ځکه چې دا خو هندوستان د زور لاندې دغه خلک ساتلي دي. او یره هم دا څرګنده کړله چې کچرې معمولی واقع وشول نو هندوستان به په پاکستان راړي، او د یو خطرناک جنگ شروع کېدو په دغه ځای کې په دغه سیمه کې دا یره هم موجود ده. هغه ویل چې دا هسی خبرې نه دي، بلکې دا حقیقت ته نړۍ ته نړۍ له د کشمیر په مسله باندې مداخلت کول پکار دي. د کرپشن په مسله باندې هغه ویلي چې په ملک په شپېتو کالو کې چې کم کرپشن شوی دی، په 13 کالو کې د هغه سلور چنده زیات شوی دی، او د خپل ملک په پخوانیو حکمرانانو باندې تور ولګو چې هغه د ملک نه ډیره پیسې وستلې ده. خدای کومونه ویلي چې دغه مشرانې ګنینولې دي، او یا د هغوی نه کمی پیسې تر اوسه پورې آیا تر لاسه کړې شویم دی او کنه دي، او آیا ګینې په هغې باندې دا پیسې ثابتې شویم دی او کنه، ځکه چې د هغه نه په یو خبری کانفرنس کې دا تپوسو شو چې دا څومره پیسې بیا د هغوی نه تر لاسه کړې دي، خو هغه د هغې کوم جواب ورنکو. نو په دې باندې خبرو شولې، په اسلاموفوبیا باندې هغه ویلي چې په د 11 ستمبر ترهګر حمله وروسته د اسلام خلاف یو یره د خلکو په زړونو کې پیدا شوې ده، او نوموړي ویلي چې ریډیکل اسلام یا تندرو اسلام نشته دی، بلکې اسلام یو اسلام دی، څنګه چې عیسائیت او یهودیت دغه ټول یو مذهبونه دي. هغه ویل چې توندلاریتوب یو ځان لا اړختې هغه د اسلام سره کوم تعلق نه لري، که څوم هغه کوم ذکر ونه کو چې کمی تندرو مذهبي ډلې دي هغوی څنګه د اسلام نوم استعمالوي، او د اسلام په نوم باندې هغوی دغه خپل توندلاریتوب کوي، دغه کوم ذکر ونه کو. د دې نه علاوه هغه په خپل باندې دا ذکر هم وکړو چې په افغانستان کې چې کوم جهاد شروع شوی، نو هغه پاکستان د امریکې په مرسته باندې کړی وو، او بیا چې کله امریکې په مرسته باندې په خپله سیمه باندې خلکو ته ټریننګ یعنی تربیت ورکړو، خو چې کله په افغانستان کې جهاد ختم شو چې کوم وخت کې ورته د هغه په وینا باندې موږ ورته ویل چې مجاهدین ویل، خو روس ورته ترهګر ویلي، خو چې کله امریکا اوتله نو دغه هر څه بیا پاکستان ته پاتې شول، او پاکستان ته ویل چې اوس ستا کار دی. نو یعنی دغه خبره مو منله چې په پاکستان کې یقینا دوی تربیه ورکړې ده، خدا د امریکې په مرسته باندې ورکړې ده.
محمد اکرم دی کې یو خبره، یو محمد اکرم دا خبره هم و چې د پاکستان وزیر اعظم په لومړی وار باندې د وزیر اعظم په حیث باندې دا ومنل چې د القاعده وسلوال هم د پاکستان پوز او جرنیلانو تربیه کړی دی. دغه دغه د خلی په خطا کې وتی یا په قصدن وتی خدا خبر هم دغه د خلی شی و. په دغه باندې به یو ډیر تود باز دلته په امریکا کې هم شروع شوی و. بهرحال دغه نالاوه بل خبره کوم د کرم درته وی چې دغلته کې کم د ملګرو ملتونو عمومي غونډې چې کله دوام کوو د ودانۍ مخې ته مظاهرې د کشمیر په حق کې، د کشمیر په خلاف، د هند په خلاف، د پاکستان په خلاف، بیا د دوی په حق کې هم شوی وي، د پښتون تحفظ مومنټ مظاهره هم شوی وه. دغلته کې د مختلف نور ملکونو تفصیل راته راکوي چې د نورو ملکونو کم کم ملکونو لخوا دغلته کې مظاهرې شوي دي، په کم کم غرض شوي وي. آیا په افریقا کې هم دغلته کې چې کم ملکونو مشران راغلي وو، د هغوی دننه هلته کې هم ډیرو د بډو رشوتونو دغلته کې چې کم دی نو د ترخهګرۍ او دغه شان یو شمېر نورې ستونزې په منځني ختیځ کې، په یورپ کې، په هغې باندې دلته کې کم داسې مظاهرې شوي دي؟
بالکل اشفاق، هر ورځ چې د کم ملک مشران وینا کوي نو زیات امکان وي چې په هغه ورځ باندې د هغه ملک خلاف یا په حق کې مظاهرې وشي. یعنی څنګه چې پرون مظاهرې شوي وي، پرون دغه مظاهرې نسبتاً چې ما څومره کتلې نو هغه تر ټولو زیاتې وي. د پاکستان لخوا او د پاکستان د ورخې لاندې کشمیر کې چې کم خلکو هغوی یو اړخ ته ولاړو مظاهرې کولې، د هندوستان خلاف، د نریندرا مودی خلاف، او په کشمیر کې چې د هغوی په وینا د هغوی د خپلې ګینې چې هغوی کم زور زیاتې کوي. بل طرف ته بیا د هندوستان لخوا هم مظاهرې کېدلې چې هغوی د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی په حق کې کولې. او زه به خپل اوریدونکو ته دا هم وایم چې مونږ اکثر کوشش کوو چې دواړه اړخ وړاندې کړو. دغه فیصله به بیا خلک کوي چې یو ځای کې مظاهره کیږي نو هغه د یو خبریال په حیث هغه دغه ذمہواری جوړیږي چې هغه دواړه مظاهره وي. داسې نه چې یو کیږي مونږ صرف هغه بیان کوو. سید چې کېدای شي دغه سره د ځینې خلکو جذبات وي، لکه مونږ په فیسبوک لیدلې دي خلک بیا کنځلم کوي او ډېرې کنځلې پکې شوې دي. زه به نیخ په نیغه وایم چې کله ما خپل پوسټ کتو نو د پاکستان طرف ته چې کوم دی هغه شوې دي، هغه صحیح و، خو چې کله ته د هندوستان هغه طرف راغلي نو بیا په هغه ځای کې تاسو ته کنځل کوي. نو یقینا دغه ځای کې د جرنالست لپاره یا خبریال لپاره دا ګرانه شي، هغه دواړه اړخ وړاندې کوي، هغه د چا اړخ نه اخلي. بیا خلک په خپل دا فیصله کوي چې کم دغه دلته مظاهره شو، داسې نشي کېدای چې ګینه صرف
بالکل د خبريال په هیڅ باندې تاسو خلکو ته دغه خبر ورکاو، لکه دا تاسو کار و چې خلکو ته خبر ورکړي چې دلته کې د پاکستان غو ولاړو، خو د هند غو هم ولاړو، زمونږ دغه پوري کار دی.
بالکل او زمونږ دغه پوري کار دی. د دین علاوه نن مظاهره روان دي دلته، چونکی په امریکا کې د سعودي عرب خلک زیات دي. نن د سعودي عرب په حق کې هم یو وړه مظاهره کېدله چې او په یمن کې چې څه کېږي نو هغوی د یو د حوثیانو خلاف دغه مظاهره کوله. حوثي چې کم یاغیان دي او په یمن په غټه برخه باندې هغوی دغه ده دغه شان یو بل مظاهره وه. او خو هغه دغه مظاهره چې کم دی هغه ډېره پر امن ناکه ده. فالنګانګ نوم به کېدای شي زمونږ ډېرو اورېدلې وي یا تاسو خبرونو کې تېر شوي وي، هغوی د چینایي حکومت خلاف دا مظاهره کوله چې په چین کې د دې په وینا باندې د 1 میلیون نه زیات خلک پرسیکیوټ کیږي، یعنی هغوی په جیلونو کې اچولې کیږي، زور زیاتی ورسره کیږي. او هغوی د دې لپاره د چین حکومت ذمہوار وګرځول چې دوی ته خپل حقونه نه ورکړل کیږي. دغه مظاهره د 1300 ورځو راهیسې روانې دي او هغوی ناستی یوګا کوي او هغه وایي چې زمونږ ډېر امنناک ډیسپلین دی، زمونږ چې څومره سي دي هغه د امن دلاري دي. نو دا مختلف مظاهره په بیلابیلو ورځو باندې کیږي. که تاسو سره وخت یې زه به صرف د نن یو څو مشرانو ویناوي کړې دي، د هغې لک حال به درته ووایم ځکه چې کېدای شي تاسو سره نور خبرونه هم ډېرې. نن چې کوم دی نو د شام چې کوم دی د هغې خارجه وزیر ولید معلم وینا کړې ده، هغه غوښتنه کړې ده چې د شام نه دي ټول خارجي ځواکونه زر تر زر وځي. هغه ویلي چې امریکا او ترکی په شمالي شام کې په غیر قانوني توګه باندې پوځي موجودیت یا موجودګي لري او څومره هم چې بهرني ځواکونه دي د دې په ځمکه باندې دننه عملیات کوي، د څه قسم اجازه بغیر هغه قابض ځواکونه دي او هغوی له په فوري توګه باندې وتل پکار دي. د دین علاوه ویټیکن چې کوم د عیسایانو روحاني مشر دفتر دی د هغوی سیکټری آف سټیټ یعنی خارجه سیکتر کارډینل پیټرو پیرولین هغوی د اسرائیل او د فلسطین ترمنځ چې کومه شخړه ده په هغه باندې هم ذکر کړی دی او هغه ویلي چې په شام او په یمن کې چې کومې انخطر روانې دي وسلوالي د دې وجې د غلطه په لکونو خلکو ته ډیر زیات نقصان رسیدلی دی او په نړیواله ټولنه باندې غږ وکړو چې دې ته خصوصي توجه ورکړي چې دغه مسلو یو امنناک حل راوستي شي.
ډیر مننه محمد اکرم ساسي.
ډېر مننه سر
مننه.
وایس اف امریکا دی خبرونه ده. قدر منوریدونکو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه چې ده هغه لا هم دوام لري او دغه غونډه ته نړیوال مشران چې دي هغه خپل مهمه ویناګانې کوي. پرون د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ملګرو ملتونو عمومي غونډه ته خپل وینا کړې وه. د دغه په خبرګون کې مونږ تاسو خپل راتلونکي رپورت چې ده هغه باندې کو چې د عمران خان چې کوم پلویان دي د هغوی دغه وینا استایل ده خو بیا د حکومت مخالف سیاسي ګوندونه چې دي هغوی نیوکه کړي دي وایي چې یوازې د وینا پورې نه بلکې پاکستان لپاره کار د چې خپل خارجي تګلارې چې د هغې کې بدلون راولي. نور تفصیل لري پیرولای چا.
د پاکستان مرکزی حکومت د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وزیر اعظم وینا تاریخي او د هند د واکلاندې کشمیریانو او د نړۍ ټول مسلمانانو په ګټه بلی. خو پاکستان کې حکومت مخالف غوندونه د وزیر اعظم عمران خان دغه تقریر په زنو برخو باندې اعتراضونه راپورته کوي. د هیواد یو لوی حکومت مخالف پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د وزیر اعظم عمران خان تقریر باندې مایوسی څرګنده کړې ده. د سند لاړکانه سیمه کې میډیا سره خبرو په محل بلاول بټو ویلي چې د وزیر اعظم د تقریر انتظار داسې کېدل چې دې سره به لوی انقلاب راشي. خو د بلاول بټو په خبره وزیر اعظم د ملګرو ملتونو عمومي غونډې دکې د ګډون نړواندی او دغه تقریر کې هم د نړۍ پام د کشمیر لانجې په لړاولو کې ناکامه شوې دي. او بلاول بټوز یا تکړه چې د وزیر اعظم تقریر پاکستان ته هیڅ ګټې نه دی ورکړې. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه بلاول بټو ټکونه کړې چې د واکمن تحریک انصاف ګوند په دور کې پاکستان کې د بشري حقوقو کمی سرغړاونه کیږي نو وزیر اعظم په نړیوال فورم کې په کومه خړه د کشمیریانو مقدمه راوچتول شي. او هم د پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي د باندینو چارو په خوانی وزیر هند ربانی کر هم دغه تقریر په زنو برخو باندې سخت ټکونه کړی دي. او دې ته خپل خبرګون کې د یو شخصي ټلویزیون چینل سره خبرو کې صدا سي ویلي
انټرنیشنل فورم کې جا کې یې بتانا دي چې مې آیا تم کمپنی کا برا حال تھا پھر آپ آف شور کمپنی کو تک کیسے آف شور کمپنی ہے آل آئی ایم سیئنگ از کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کس فورم میں کیا بات.
اغه وای چې وزیر اعظم عمران خان د کشمیر معاملې په خډول راپورته کړي خو په کار دا و چې خپل دغه تقریر د 25 دقیقو نه زیات کړي ځکه چې د هینار ربانی کر په خبره د نړۍ لوی لیډرانو سره دومره وخت نشته چې هغه د پاکستان د وزیر اعظم د 500 دقیقو تقریر واوري. هینار ربانی کر د وزیر اعظم لخوا ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د خپل سیاسي مخالفینو په معاشي پالیسو او پاکستان باندې خطر قرضو په حق لټکونه هم بې ځای او ګرځول او غیظ زیات کړی چې وزیر اعظم عمران خان او واکمن ګوند اوس په دې ځان پوی کړی چې هر یو فورم کنټینر نه وی چې تر نسړې خپل سیاسي مخالفینو په سپکه سپکې سپوري ویلې شي. او د هیواد بل لوی حکومت مخالف مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی لیډر احسان اقبال د وزیر اعظم دغه تقریر په حق خپل خبرګون کې صدا سي ویلي
اس کے اوپر آپ کو اب بتانا پڑے گا کہ آپ کتنے کمر بستہ ہیں. آنے والے دنوں میں آپ کا امتحان ہوگا کہ کیا آپ کی تقریر کی گونج جنرل اسمبلی کے ہال کے اندر ہی رہ گئی ہے.
هغه ویل چې وزیر اعظم عمران خان کوم ژمنې کړې دي هغه به عملي کولم غواړي. او د احسان اقبال په خبره پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونه به راتلونکي کې باوري جوړوي چې وزیر اعظم عمران خان په دې اړه احتساب وکړي، او مخالفه ګوندونه به دا هم باوري جوړوي چې وزیر اعظم عمران خان د خپلو دغه خبرو او ژمنو نه په شا نه شي. بلخوا د خالی په ورځ د پنجاب سیالکوټ خر کې وې دستوري ته وینا په وخت د اطلاعاتو مرکزي وزیر فردوس اشکاوان د وزیر اعظم دغه تقریر تاریخ دے
کہ پہلی دفعہ ہے کہ امت مسلمہ پاکستان کی طرف دیکھے گی، انشاءاللہ عمران خان کی طرف دیکھے گی کیونکہ انہوں نے پوری امہ کا مقدمہ لڑا ہے.
اغه وای چې وزیر اعظم د خپل تقریر د لارې نه یوازې د هند د واکلاندې کشمیریانو خو په ګرد نړۍ کې د مسلمانانو سره کیدونکو زیاتو مقدمه په موثر ډول روچته کړې ده. او د فردوس اشکاوان په خبرو وزیر اعظم خپل دغه تقریر سره د مسلمان نړۍ د یو موثر لیډر په توګه مخې ته راغلی دی.
وایس اف امریکا دی وای او ساده خبری خبرونه ده. قدر منوریدون کو مو سملګری او سی یو شمیر نور مهم رپورټونه عمره کې پراتون کې برخه کې تاسو لپاره لرو. اوس هم تاسو بوزو د بلوچستان چمن سیمه ته چرته چې سړک په غاړه یو بمی چودنه کې درې کسان شوي او نه نور چې دی هغه زخمیان شوي دي. په دغه چودنه کې د جمعیت علما اسلام مرکزی مشر مولانا محمد حنیف هم وژل شوی دی، او مطبوعاتي رپورټونه داسې وایي چې ښکاریږي چې د دغې چاودنې هدف هم هغوی وو. نور تفصیل لري زمونږ د اوریدونکو لپاره نعمت الله سرحدي په دې ویډیو رپورټ کې.
دغه چاودنه د چمن مرکزی بازار تا جوړ باندې وسوه چې د پلس چارواکو په وینا چاډیدونکو مواد په مرسیکل کې ځای پر ځای شوی وو. چې ادب د جمعیت علما اسلام ډلې یو مرکزی مشر مولوی محمد انیو په سکل دوی د خپل ذاتی دفتر څخه راوتی او د کور په خوا روان وو. په دغه مهال په مرسیکل کې ځای پر ځای شوی چاډیدونکو توکي د ریموت کنټرول په ذریعہ والو زول سو، چې په کې په یو زیات شمیر خلک د سره وژو بل سول او چمن سول سپیټال مرکزی روغتون ته منتقل کړل سول. خو د پیښو د سترګو لیدو حال او دیوته یو ژوبل کس دارنګ وو. خود چمن سیول اسپیټال مرستیال مشر ډاکټر مدالی کاکړ وډی وته وویل چې تقریبا د شلو پورې ژوبل کسان چې پکې د جمعیت یو مشر مولوی محمد انیپ هم شامل وو و اسپیټال ته راوړل شول، چې پکې دوه ژوبل کسان په اسپیټال کې خپل ژوند ترلاسه ورکړي.
درې کیس چې موږ ریفر کوټ ته هغه کې یو خاص شخصیت چې زمرد چمن ډیر نامتو عالم سړی وو مولوی محمد انیپ صاحب، دا غم مشتدا اطلاع ملو سو چې د دې د کورنۍ سره چاغم پر لاری باندې وفات شوی دی شید شوی دی.
خود چمن د پلوس مشر شوکت مومن په وینا چې دغه د ترګری یو پیښو چې ترګور د جمعیت علما اسلام ډلې یو مشر خپل ادب وګرځاوی. خود د په وینا په سیمه کې د امنیت په لړ کې نور ټینګ امنه اخیستې دي. په چمن سره د شهر کې دغه رنگ د ترګری پیښه اکثره مخ ته راځي، خو مخ کې به دغه رنگ د مرسیکل بم هدف د سیمه څخه تیرېدونکو د چارواکو نظامی قافله وي چې د هغه عملو پړه به د پاکستان حکومت لخوا لغوسوي. تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخیسته. خو دغه اول ځل دی چې د یو مذهبي ډلې مشر هدف وګرځول سو. خو د سیمه د چارواکو په وینا تر دم غړي پوری د دغه بمی چاودنې پړه چا پر سر نه ده اخیسته. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټي وی، چمن.
د خیبر پختونخوا صوبی حکومت د صحت لپاره د نوی قانون په منزورولو باندې په خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو لخوا احتجاج شروع شوی دی. په دغه احتجاج کې هغه وخت یې زیر اغلا کله چې 13 ورځ د ډاکټرانو او د پولیسو ترمنځ وهل ټکول وشل، چې پکې یو شمیر ډاکټران جوبل شوی هم دي. په دغه د ډیورډي خبريال عبدالرزاق نور تفصیل تسته خپل راپور کوړندې کوي.
جدا موږ د پیخور چکم لوی اسپیټال لیډرینګ اسپیټال دی چې ولاړیو ډاکټرانو چکم دغه احتجاج باندې غی لاس پورې کړو، چې اول په خیبر ټیچنګ اسپیټال کې بیا دغه نه پس د پیخور چې کوم حیدرآباد میډیکل کمپلیکس او پرون چې دی په لیډرینګ هسپتال کې دغه هړتال او دلته دفعه 144 چې دی هغه هم په هسپتال کې نافذ وه. داغه نه پس چې دی سکیورټی فورسز یا پولیس داغه د ډاکټرانو خلاف عملیات وکړل. نن چې دی په لیډرینګ هسپتال به شمول د صوبې چې کوم ټول هسپتالونه دي هغه کې دغه مکمل سټرایک دی، هړتال دی، ډاکټران نشته دی، صرف دغه ایمرجنسی سروسز چې دی هغه ورکړل کیږي. دلته چې کوم مریضان راغلي دي هغه سره به خبرې کوو چې د ډاکټرانو د هړتال د وجنه دي څومره مشکلات سره مخ دي.
زموږ جی د ثوابین راغلي یو د مونږ چې کوم دینو والده صاحبه دا بیمار ده او مونږ راغلي یو نن زمونږ سلورم مرواز ده او دې دې کې د ډاکټرانو هړتال دی. پرون چې کوم دینو چې کوم تکلیف دی دې کې ملاو شو ځنې دوه درې مریضان هو پکې مړم شو او اوس هم چې کوم دی په دې هسپتال کې دوره مریضان چې کوم دی قریب الموت لکه داسې د مرګي په حالات کې پراته دي او د ډاکټرانو چې کوم دی نو نو پیډي ته نه مکمل هړتال دی. دا تکلیف خدا عوام ته تکلیف دی او دا هو سرکاري هسپتال دی. د شورو نه چې کوم دی نو په دې کې قسمه قسمه سہولیات دی پکې لکه په نیمه بیا باندې علاج کیږي ټیک ته لکه تکلیف پکې وی خو چې کومه لکه غریب سړی خپل علاج پکې هغه په اسانه باندې کولی شي.
مونږ جی د ډیره شفقدر نه راغلی او نن درې مورز ده او بیخي څوک تپوس هم نه کوي او چې چاله ورشو پر یادو کو هغه وی چې مونږ پارتالی او هغه نرس دی او کو ډاکټران دی او کار سي جی اڑو کی چوری پرات دی او نن درې مورز دا اغه تا پټیم نکیږي ورشه تاسو په خپل په میډیکل ها واټ کې وګوره په درې منزل کې یوازې زما بچی نه زده د ټولو بچو خبره کوم چې اغه ټول دغه سکوتره پرات دی او دا غي د پټه د یو شی سه تنظیم نشته او کتر ډېر منډه ترډي وې نو د نشې ستن کملو شینو هغه خو مریض ته جی نقصان رسي.
دا خو موږ سره یو بلتنوم ولال دغه سره بوم خبرې کو خپل پیژنګلور سره وکي کم زنه راغلی او سمره وخت مو شو هسپتال کې.
السلام علیکم. زه جی د پیښور بهادر کلی رحمان مبادر کلی زمانو متولا خان دي او زما پرون مور ته والدې ته د هارت اٹیک شوو او چیرالو نو هیڅ قسم مدینه ډاکټرانو او نه چرته کې نور سوکو ډیر مشکلاتو.
د حکومت لخوا چې کوم د غزور لګولې کیږي د ډاکټرانو تر طرف نه چې د اوم زور لګولې کیږي د هړتال چې جاری دي توسه غنې چې بیا د دې حل څه پکار دی کده دوانو طرف نه دغه زور چلیږي نو د دې بیا اس نتیجې راځي مخه ده.
ټول مطالبات مندل نه دي پکار هغه مطالبات کوم پکار دي کوم چې د غریب عوامو لپاره بمفات کیږي چې ډاکټرانو مفاد کی نی وي او د حکومت مفاد کی نی عوامو مفاد کی وي هغه مفاد دی مونږ لې شي.
دا خبره تاسو د دې ووري د لیکم د ډاکټرانو د سټرایک چې روان دي یا هړتال چې کوم دی پټول صبح کې دا غي لوې وجه چې کوم د خیبر پښتونخوا صبح اسمبلی کې دغه بل چې دی اول پیښه او چاغه ته آر اچ این ڈی ایچ اے یعنی ریجنل ہیلتھ اتھارٹی اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی آغا بل چې دغه صوبای اسمبلی کې پیش شو او پرون چې دغه بل پاس شو پاغه باندې د ډاکټرانو لخوا چې د تحفظات دي ډاکټران دا وایي چې سرکاري هسپتالونه چې دغه صوبای حکومت پرایویټ کول غواړي یا شخصي کول غواړي دا غي د وجنه دي چې په احتجاج لاس پورې کړي دي. خو بل طرف ته کم صوبای حکومت چې دغه د خبره کوي چې دغه بل سره به احتیاطات چې دغه به لاندې سطح ته لاړ شي او دغه اتارټیز چې کوم دی هغه به د هسپتالونو ښه تنظیم کوي دی به ډاکټران د غلطه علي د غلطه چې کوم سټاف ته هغه بالي ورسره چې کوم ډیوټیان چې دی هغه به ورسره ریګولر شي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ڈی ون نیوز پیښور.
قدر مردونکو تاسو د پیښور څخه د لیور رادیو د خبريال عبدالرزاق دغه راپور واورید او و مهم کته وزو د خیبر پختونخوا د صحت وزیر هشام انعام الله خان په لوته چیغه د دغه ستونزې په حق لباندې سوای. آیا د حکومت واقعي هم غرض چې کوم دی نو د سرکاري هسپتالونو شخصي کولو لپاره پروګرامونه روان دي؟ آیا د دغه نه د ګټې وسیله د جوړولو کار ته خستل کیږي څنګه چې د ډاکټرانو لخوا دغه دریض لرل کیږي؟ د عام ولس لپاره څنګه دغه د تاوان فیصله ده؟ د حکومت دریض څه دی؟ نو راځي چې د هشام انعام الله سره دغه مرکه زمونږ د همکار رحمان بنوري صاحب واورو.
دغه د خیبر پښتونخوا وزیر صحت یې ما دغه دا مطلب دی چې زه کوم خبر کوم نو زما داوا با چې زه کوم کوم دغه به زه ذمہواری ما
جی
دا خبر ز خپل هرې ټاک شو کوم کوم چې کله میډیا مخې ته کې نما چې دا کوم خبر دلته دا یو ټوله د ډاکټرانو کوي یا یو ټوله د میډیکل ورک فورس کوي چې دا ڈی ایچ اے او آر ایچ اے ریجنل ہیلتھ اتھارٹی بل او ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی بل چې موږ کوم را پرون پاس کو د دې لوجې نه وا یا سیول سرونټس والا چې کوم سټیټس دی هغه افیکټ کیږي یا به هسپتالونه پرایویټایز کیږي یا به فیسونه زیاتیږي دا درې واړه خبرې غلطي ڈی ایچ اے او آر ایچ اے ایکٹ کې هیڅ چرته نه دی لیکلي چې هسپتال به پرایویټایز کیږي دا ټول پبلک هاسپټلز دي دا ټول چې کوم سیټ اپ دی دا پبلک منی باندې چلیږي لګیا دی دی ایکٹ نه فرسٹ پمپ پبلک منی باندې چلیږي دا ڈی ایچ اے او آر ایچ اے ایکٹ صرف دې لپاره دی چې مونږ د ڈیولوشن آف پاور پاور چې کوم د ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سینٹرلائز پاور ہو امونگ ڈسٹرکٹس تا او ریجنز تا ورکو چې زیات کوالٹی ہیلتھ کیئر خلکو ته ملاو شي او ون لائن بجٹ ڈسٹرکٹس تا ہیلتھ سیکٹر کې ملاو شي چې دوی مونږ ته محتاج نه وي ما ته محتاج نه وي چې ہیلتھ ته محتاج نه وي ڈی جی ہیلتھ ته محتاج نه وي او دوی خپل فیصلے پر گراؤنڈ لیول باندې پر لوکل لیول باندې پر ڈسٹرکٹ لیول باندې اخستے شي او دوی سره پیسې وي نو دسې غلط سے دویلا د ڈاکٹرانو ضرورت وی کا دویلا د میڈیسن ضرورت وی کا دویلا د ایکوپمنٹ ضرورت وی دوی و منگ نہ تپوس نہ کئی دویم تا دے مطلب دا دے چی دے کہ وہ بورڈز جوڑے گی چی کم کے با لوکل خلق انوالڈ وی لوکل دا کمیونٹی خلق والنٹیئرز با وی او آغا خلق با یو خو با اور سائٹ کار کئی چی اور سی کئی با آغا خپل ڈسٹرکٹ او ریجن کی چی کم ہیلتھ سیکٹر کی ایکٹیویٹی روانہ دا دویم باغی خپل ڈیسیجن ولی د خپل د گراؤنڈ ریالٹیز مطابق نو د لوکل خلکو انوالومنٹ پکې راولو د سې هیڅ خبر نشته دی دا ټول رومر
هشام سے تاسو ویل چې د لوکل خلکو یا علاقي خلکو انوالومنٹ یا د غو پکې سارن چې د دارا وصل غواړي خو د ډاکټرانو چې کمی خبرې کړې دي هغه وی چې دا سې کولو سره د دې سره یره دا چې په دې کې به سیاسي مداخلت شروع شي
نه جی سیاسی مداخلت خود نه ختم شو دا خو دوی بالکل الٹا خبر کوي لګیا دي سیاسی مداخلت خو پس وی چې کله هر څه د سیاسي خلکو لاس کې وي دا بورډ چې کم جوړیږي هغه کې با ریټایرډ ایمیننٹ پرسنلټیز وی چې ایکسپیرینس وی هغه کې با میډیکل ورک فورس نه ریټایرډ خلک وی ډاکټرز به وی پکې نرسز به وی پکې پولیٹیشنز با پکے نوی نور با پکے ریٹائرڈ ججز ہم وی ریٹائرڈ فائنانشل ایکسپرٹس ہم وی پکے
ہشام صاحب دا سی ولی کوی تاسو تاسو حکومت دا سی ولی کول غواړي ہشام صاحب
نو مونږ وایو چې دا ہیلتھ کیئر سسٹم جی خشی دا ہیلتھ کیئر سسٹم چې مضبوط شي انلیس اینڈ انٹل چې مونږ لیجسلیټیو ریفارمز نه راوستي دا ایگزیسٹنگ سٹرکچر کې دور ایبیلیٹی نشته چې دا ہیلتھ کیئر سسٹم صحیح شي
خو ہیلتھ کیئر تاسو کول غواړي خو بل خو ته مثال پتو کې تاسو په او پی ڈی کې 15 روپے خلکو ور کولې اوس هغه 2500 ته ورسېدې یا رسیبا نو دا خو د ہیلتھ کیئر په غریب اولس باندې بوج نه لري هشام صاحب
دا جی ټول دروغ دي
ها
ای سب علاج با مفتی کی ارزانی کی پغنی کی بنا دا خبر خو زه بار بار کوم لګای ما چې دو پی ڈی پر چا پکم پیسو نندا اون پاغه پیسو په دی ڈی ایچ آر ایچ ایکس نه پسی ز ذمہاری سره دا خبر کوم بلکې مون خو دا کو لګای یو د پاکستان تحریک انصاف گورنمنت 100% د صحت انصاف کوریج ورکې 100% پاپولیشن ته د کال کې لګیا دی نو که یو علاج په پرایویټ انسټیټیوشن کې ملاویږي او ګران دی او پبلک سیکټر کې هغه علاج نه دی مو یسر خلکو ته نو هغه پرایویټ سیکټر علاج بم لا پروسیجر لا اپریشن بم د مفت کیږي
د وایس اف امریکا دی وای او ساته خبری خبرونه ده قدم منوریدونکو سوم د خیبر پختونخوا د صوبې لپاره د قانون وزیر سلطان محمد خان سره یې شوی او مرکه تاسو ور باندې کوو چې زمغه خبريال حمید الله ور سره خبري اترې کړې دي په صوبې کې ان ایډ اف سیول پاور اورډیننس د غزولو د ضرورت په حق لا چې صوبې ولې دغه فیصله وکړه سلطان خان د دې فیصله د غستلو دفاع کړې ده چې قانون پوهان پرې دا وخت سخت نیوکه کوي. نور تفصیل په دې مرکه کې تاسو باندې کوم.
دا اکشن ان ایډ اف سیول پاور دا غچ کوم دی دا ولیو ریګولیشن کته سیات شنو دا مونږ نور اوس دا په 2011 کې د زرداری صاحب او د پیپلز پارټي حکومت په هغه ټایم کې او وی چې کوم دینو په دې باندې یو فیصله وکړو دا ریګولیشن هغه روز ته دی اول خدا خبره کلیر کېدل پکار دی او ضرورت یې ځکه دی چې لکه زمونږ چې کوم د غدي سکیورټي حالات تیر شو یا اوس هم چې کوم لږ ډیر حالات کنټرول کول غواړي نو پاره کې دا دی چې ډیر داسې خطرناک دهشتگرد یا خطرناک ملزمان چې وی مطلب دا داسې اکټیویټیز کې چې هغه دهشتگردۍ سره تعلق ساتي یا د سټیټ خلاف چې کوم اکټیویټیز دي تاسو ته خبر یې چونکه دا څومره نازک حالات تیر شو نو دا غیر لپاره سر علاقو کې څه ځینې چې کوم دي هغه ډیټینشن سنټر ډیکلیئر شوی دي کدا قانون نن موږ ختم کو نو دا ټول ډیټینشن سنټرز به غیر قانوني شي نو څوک زمو په خیال چې یوم باشعور انسان یا د ملک یو سټیزن یا یو نېشنل هغه به دا نه غواړي چې دا قسم خلک چې په وې دونه سنگین الزامات یو دومره سخت دغه کې د شتګردي په دی پروویژنز کې دنه وی ډیټینشن سنټرو کې پراته دي او دا وینه پوښتنه کوي دا غیر وجه نه کامیابی سیکیورٹی فورسز حاصل کړي چې دا ټول دی په یوه ورځ باندې دا قانون ختم شو دا د کولو شي نو د دې قانون دغه ضرورت دی خو دې دی چې حالات راشي نو بیا به دا قانون
ټول صبح کې وي دا چې مخه مرج دې
دا غي دا چې کله آرټیکل 247 په عین کې او نه دا یو ریګولیشن تحت صدر مملکت ایکسټند کړو دا مخ کې کوم ورته فاټا وي دا غي نه پس چونکه فاټا مرچ و زمندې صبې سج وړ شو نو موږ په دې صبې اسمبلی کې غټول ریګولیشن ضرورل او غم د صبې اسمبلی نه غي له توثیق ورکو پاسم کړ دا غي خلاف زمونږ څوک یو وکیل صاحب چې کومه هغه های کورټ ته لاړو او هغه په دې بنیاد باندې دا چیلنج کو چې اوس خدای فاټا چې کومه دا اوس شته نه دا د صبې صدا او یو صبې دا نو فاټا چې کوم مخ کې وکبایلی ازلا چې کوم دی په غي لپاره یو قانون دی او د نورې صبې لپاره بیل دی دا غي لپاره حکومت ته چونکه دی وخت کې ضرورت دا اوس ټیک شو ټولې صوبې ته دا اورډیننس ځکه ایکسټینډ شو چې دا فرق ته نه ختم شو چې دا صرف د صوبې یو ایسا یو شان ټریټ کیږي او بل ایسا چې کومه ده او بل شان ټریټ کیږي پر دې دا مطلب نه دی چې دا پر هر ځای کې استعمالیږي دا خو هم کزینو کې استعمالیږي لګیا ده د ضرورت ته ته استعمالیږي او په مزه مده به تاسو ګوره وخت وخت سره هغه ځینو کې د دې ضرورت ختم شي بیا په دې اورډیننس
ضرورت دا پرمننت سولوشن نه دی ځکه چې 90 ډیز او بیا
دا پرمننت سولوشن نه دی دې ته موږ ګورو 90 ډیز بس به حالات ته موږ وګورو که ضرورت وي د ایکسټند کولو ایکسټند به کو که ضرورت نه وي دا موږ ځکه هم اورډیننس راوسته کني موږ دا دلته د اسمبلی نه اوس هم ننیم راوستي شو سبا هم راوستي شو اکټم پاس کولی شو خو چونکه دا خو د سکیورټي حالات سره تعلق ساتي نو خدای دې وکړي چې حالات دومره ټیک شي په دې ملک او د دې دهشتګردو الزامات چې پچا باندې چې دا وی کیسونه دا وی تفتیش او ګوره دا تاسو ته او ماته اندازې نه کی خو چې کوم انټيليجنس ایجنسیانی دي کوم چې د ملک د غیری دفاع کوي زه تاسو ته خبرېونه چې دغه زینه سونه انفارمیشن رو دی او پر روزانه بنیاد سونه واقعي ودریږي لګیا دي نو زه خدا دغه خلکو ته هم چې څوک د دې باره کې مخالفت کوي د دې خلاف اواز راوچتي کاوی د ذمہواری غشتي چې دا ټول خلک د کولو کی او دا کم د دینه چې کم تفتیش کیږي اگر ته نه کیږي او روزانه چې ما تاسو ته چاته پته نه لګي صرف انټيليجنس ایجنسیانو فورسز ته خبر دي چې څومره د بم دماکي او څومره واقعيات او څومره دهشتګرد د دې انفارمیشن د وجه نه گرفتار کیږي کدا ذمہواری غشتي چې نه دا ټول کولو کی او دا کیسه واقعيات باندې کیږي نو زمو په خیال خو څوک هم نشي غشتي زمو سټیټ خپل ډیوټي پوره کوي چې د خپل نېشنل د خپل سټیزنز د سکیورټي سیف ګارد او ساتي صرف د دغه بنیاد ته
یو اعتراض دغه کې چې د فاټق قانون ختمولو یو تاسو حکومت باندې درته کې چې د فاټق ځانګړي قانون چې انساني حقوقونه وړل هغه ټول صوبې ته راغی په ټول صوبې کې وایي چې ضرورت نه و لکه په هزار کې نه و په مردان کې نه و په دا کې نه و دغه یو غټ اعتراض
هغه ما تاسو ته ایکسپلین کړ چې های کورټ ته دا یو خبره تلې و او ال ته دا ایشو روچته شو چې لکه صوبې د پاریوشن قانون د صوبې د بل څه ضرورت بیا د ایشورنس درکوم چې چرته ضرورت نشته به ول استعمالي کوم ځای کې ضرورت نه نو هغه حکومت ځان له پزور خو صدغه نه ګوري دا خو د هغه زینو د پاره چې کوم ځای کې ضرورت ته هغه ما تاسو ته وایي چې اورډیننس چې خپل مدت پوره کړي هغه ټایم کې به وګورو که ضرورت مخ کې وي پاتې به شي که ضرورت نه نو بیا به ایکسپلین کو خلکو ته واپس به د لګو روزه د پاره بیا نه افس
مننه سر مهرمان ثانک یو
پا په خیبر پختونخوا کې دغه نوې قانون فرض کول چې کوم ته ان ایډ اف سیول پاور اورډیننس ویل کیږي، دا داس شی او د دې وضاحت لپاره د پاکستان د خیبر پختونخوا چې کوم اټه پخوانی اټرنی جنرل یا نور کوم وکیلان دی هغوی څه وایي د دغې تاسو ته پام راګرځو.
کله پاتا ختم شو په 2018 هغه قانون چې د زمون د پاکستان د 1973 دایین د آرټیکل 247 باندې پاتا په خپل پاتا او پاتا ته لګو هغه ټینګ ګورنمنت او زمون د جنسو یا سکیورټي دارو انټرمنت سنټر جوړ کړی دی په دې کې په ځورګونی خلک قبایلي او عوام ځوانان بوډاګان نه پای کې او څو قانون ختم شو نو بیا د انټرمنت سنټرو پاتې کېدو څخه جواز نه پیدا کېږي. اکار د انټرمنت سنټر ختم شو او پای د څور په ګرځونو خلک کېږي او د چا خلاف سنونه پر خپل پکارو په چا خلاف څه جرم یا کیس وغیرو نه پکارو چې هغه خپل متعلقات د لسمي سوال کوي. تاسو دا سوال کېره د دې څه داسې په در سره چې د خلک په غوغا دي خپه دي څه دي او د دې په در سره دا چې کې اړین دا وي زموږ اړین دا وي زموږ څور دا وي چې هغه قانون چې هغه د اړین څه او د بنیادی حقوقو مناسب د تصادم دي هغه د سره قانون نه کو هغه نه ټول عمل مشونغه به نه لن وای کیږي دا دی ول نه په دې قانون کې دا دي چې بغیر خدمت بغیر الزام بغیر کوا د ارز نه شپا ورځ باران ګرا جمعه ټول عدالت د ارز نه یو کڅوړه ستوري شي هغه له عمر لحاظ دی یو نه به دا جندر لحاظ کو زنانه یو کولاري نه کی د ارزه نه کوي شي. په دې قانون کې دیسو یو خو دې قانون کې دا لیکل دي چې کوم ټکو څه باندې نه مخکې چې کله ریګولیشن باندې څه کاروایا نه شي دي هغه کاروایا نه چې دي هغه ته دې قانون په ذریعہ باندې یو تحفظ فراهم کوي شو یو لیګل تحفظ صرف دا وویل چې چرته چې تاسو د ورګیر ریګولیشن باندې ک یو نوټیفاید ایریا په لشيوي دا او په هغه کې چې په انټرمنت شوی دي نو هغه انټرمنت په داسې کې شي چې هغه د کنټیفټ منمن نه پاست هم د قانوني حیثیت لري پاتې شي او هغه به افیکټیو وي دا د دې بیکګراوند دا خبره غلطه ده چې کنټیفټ د دې حکومت د عام سکیورټي اپریټس د تاسو نه هر خبره ده نو هغه په فرض باندې ته یو خاص دی هغه خاص نه پخته و کړي ګامونه هغه حالات وګوري او هغه نه پخته هغه د اړین یو دا اون څه ته راځي یا کومه د هغه په څه په پنتال اسلام دی دا اختیار دی په دې باندې سره چې هغه کوم ملک ته اورځي د کوم ارمی دا هغه ته ویل چې تاسو د سیول پاور دې د غوښتنې د دې نو هغه د دې قانون باندې هغه پروسیجر په وایي چې نو په مخه خبره دا ده چې د موګسته پرسته یا ایون د 25 امندمن په پرسته اوس په ریس وایي حکومت تر ته هم د خاصنه دغه چې تاسو پوره څه کوي دا قانون نه فلته.
د منوریدونکو دا زمګیو ساده خبری خبرونه ډیره مننه کوم چې موږ سره ملګری وای زما د دیوا خبرونه په ویډیو باندې لا هم اوریدل شي موږ سره ملګری وسې وکیل خان به یو خوندور پروګرام چوي هغه تاسو ته باندې کوي د دې خبرونه باندې کوونکی وګمجالوان
او زاش پکومن
خپل تاسو نه اجازه تاله پامن
لاله پامن